اور دل اوس اور دن کو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه، اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده. خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروري تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی، نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دورې وشوې، دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاو د تګ را تګ لړۍ جاری وه، او د روان کال په لومړۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو، او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلی شوي وو. ورسپاڼه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدی شي، دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمي بیل منظوري ورکړې ده، کوم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورسپاڼه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکي ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی، او دې لړکې عالمانو لپکار دی چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نخبریدونکي ایکسپریس ټریبیون رسپانه وایي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی چې په دغه کې به زیاتره برخه پیسې ټاکل شوې چې د بے کوره کړل شو خلکو د قدرتي آفتونو ځپلو سیمو او خلکو په بیا بحالۍ ولګول شي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې بیا د افغانستان سره د چین پر پوځي مرستو یوه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه د فرخندی اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي، او د بې کوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخې ته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوي دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکېچ ښکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ګاونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروسته د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی، او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی. دغه اعلان تیره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاس تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکول کیږي. خو دا ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلات غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي دې نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشری مرستې کړي، ولې دا وارې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسوالو ته محفوظ ځایونه ورکول شي، او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بدونه ترسره کول شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډیر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روان دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پام کې دا د سوریه یا شام د حکومت استازي خپل سیاسي مخالفانو سره په نګدي راتلونکي کې په جنیوا کې خبري وکي، خو د سولې تر دغه غیر مستقیمو خبرو مخکې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ځنې شرطونه مطرح کړل. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلن شوی او په نتیجه کې چبان دي 2.5 لک کسان وژل شوی دي. تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د سوریه حکومت اعلان وکړ چې لخپل سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وسی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبر اعلان ته ویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشري انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریه د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي و. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشري انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریه د خلکو خپل حق دی. د سوریه په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډې چې د روسیې په ملاتړ د سوریه حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغه مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له 2 اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغه مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوریې د حکومت دغه سیاسي ډله داسې یو انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري، او د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد پکې هیڅ نقش ونه لري. دا صد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنست د
هغه په میرا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوس هم اوریدونکو وخت را رسیدلی چې د باختر ستوري 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي قربیم. په نننې خبرونه کې به د معرب ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر سره د پیغام د لیږدولو په اړه هم مرکه ولرو، او په اخره کې به په اتڼ کې د ښځو د ونډې په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د معرف ستوري په نوم یوه سیالي د تېرې دوشنبې په ورځ پرانیسته، چې له مخې به یې 1000 زده کوونکو ته د ښوونځیو له نصاب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پوښتنې او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو، ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرف ستوري مومي، او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د معرف ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه، چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ښوونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 2000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له اتم نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمونږ دغه سیالي چې دا طبعا د دې نوم نه معلومیږي چې د معرف ستوري سیالي ده، او مونږ 100000 متعلمین ټارګټ کړي دي. د اتم سیم نه تر 12 سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د محصلینو لپاره نه ده. زمونږ د کتابونو چاپ هغه تر 100000 پورې رسیږي، شاید د 100000 نه هم زیات شي. او دغه کتابونه چې دي په دې کې مونږ د معرف د نصاب نه استفاده کړې ده. نو ټول هغه مهم مضامین چې د معرف په نصاب کې د اتم نه تر 12 پورې دي، په دې کتاب کې د هغې مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا ده چې څنګه مونږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو، پوهه ته تشویق کو، بے سوادی او د جهالت تغر غون شي.
لیکوال او خبريال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار د چې لدغه چانس نه د ولسوالۍ او په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اله ونډه پکې واخلي.
هغه زده کوونکي چې هغوی په ښار کې اوسېږي، هغوی ته څه ناڅه اسانتیاوې برابرې دي چې هغوی وهڅول شي. دا د هغه زده کوونکو لپاره چې هغوی په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسېږي، نو هغوی لپاره ډېره زیاته هڅوونکې ده، ځکه هغوی په دې پوهېږي چې موږ که چېرته کار وکړو او مطالعه وکړو، درس زده کړو، هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغې د جملې نه کېدای شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي، او دوی د مطالعې او امتحان وزموینه ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیل ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب کور خدای نه خواسته کم دغه چې تاوس حالت کې روان دی، څو کال وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونو به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معرف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي، خپل بچو باندې تعلیم وکړي، په دغه سیالیو ته تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معرف کچه په کمزوري کېدو ده. نو د دې لپاره که د هر څوک وي، که دولت خلک وي، که د دولت مخالف فلمي په افغانان په ټول میقاق داده چې د معرف سره مرسته وکي او خلق تشویق کړي چې علم وکي او آینده د ننګرهار د تیارونه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر معشوق سادات په خپلو خبرو کې د معرف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټه ستونزه چې زمونږ د لوړو زده کړو په برخه کې موجوده ده، تر څو موږ معرف ته کار ونه کړو او د معرف نه موږ ښه ځوان 12 پاس فارغ نه کړو، کریکولم چې په پوهنتون کې جوړ دی شاید پوهنتونونه یې ونشي کولی چې په ښه شکل باندې پرې تطبیق کړي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ده. د یوازې د الفلا د لوړو زده کړو موسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي شي مستقیما د معرف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده. انشاءالله په دې هره برخه کې د دوی سره موږ همکاري یو.
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معرف ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه، خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې احمد یاره او دا کوم سیالي چې زمونږ لپاره جوړ شوې ده مونږ ډېر خوشاله یو. په دغه سیالي کې به مونږ ګډون والو او هغه کتاب چې پښتون کتاب دی به مونږ د ځان سره ولولو. کله دا چې مونږ پکې خینم نمبر وي سو مونږ دوی څخه مننه کوو چې مونږ لپاره دغه سیالي جوړه کړې ده. زه تمه لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالي کې ګډون کوم او د معرف ستوري شم.
د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به دغه سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره کوي چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معرف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي او په دویم پړاو کې به 300 تنه هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معرف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي او د یوې ازموینې په اساس به هغو سلو کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړي وي تعلیمي برسونه برابروي او لپټاپ او آیپډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتونکي انجینر ستانمیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي، له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسو چې تقریبا د 2 لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامونه مو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته یې ورسوئ؟
روزنیز پروګرامونو کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام یا مسج ورته وي، دا د یوې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د راډیوي ډرامو خصلت یو کنه، مثلا تلویزیونی وی او یا دا چې په سټیج باندې ډرامې چې کلوړندې کیږي هم دغه اصل ته پکې پام ور اړول کیږي.
پیغام د هرې لارې نه کېدای شي، چاپی رسنې دي، اخبار دی، مجله ده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې لوستونکی هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بله وسیله د جماعت ممبر دی چې یو ملا کولی شي، یو واعظ کولی شي چې د هغې د لارې نه ولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېیمه لاره خپله تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بېلابېلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی اولیدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب، دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټه ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کېدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نه شو ویلی، البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډیر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډیره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، کلک داسې واضح کې چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسولی شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپل کارتونی فلمونه تا خپل هم ډېر ماشومانو ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپل شعارونه په خپل دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډېر ښه روښانه کیږي. نو دغسې وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیوي ډرامه چې ده او اته تلویزیوني خو د ټولو ښه ده، خو راډیوي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل ځای ته لاسه نه دی ورکړی. د قانې د پټي په پوله باندې اوري، ټیکسیوان ناست خپل ټیکسي ته اوري، دکاندار خپله دکانداري کا اوري. یعنی پیغام ډیر خور دی، ډیرو خلکو ته رسیږي. تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی، محدود دی یوازې په معین وخت کې خلک کتای شي برته ضرورت لري هر وخت څوک نشي کتای نو اته اوس دغه نن د راډو اهمیت چې دی اهمیت یې په همدې کې دی چې حتی د نړۍ ستر رئیس جمهوریان ولسمشران خپلې بیانیې چې مهمې بیانې شي هغه د راډو د لارې ورکړي یعنې راډو اوسه پورې خپل هغه د لاسه نه دی ورکړی نو د پیغام د انتقال دپاره مختلفې لارې دي چې یوه هم پکې راډو ده او په راډو کې بیا راډیویي ډرامه ده چې دا ډېر مؤثر
په یو صحنه کې د دوو کسانو یا د زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادلې وروسته د پیغام ورکول مناسب یو کنه داسي د شوار په توګه وچ کلک ویلې شي کوم یو ګټه زیاته رسولې شي
وچ شوارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي پیغام چې هر څومره هنري وي اما عمره ګټه زیاته وي او معمولا په یو صحنه کې خصوصا پر اړوي ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړي شي سید چې کله شي چې په یو ځای کې ډیرو پیغامونو ته خو هغه په اوریدونکو باندې تاثیر نه کده مثال په ډول زرته اوس مونږه کو وایو چاته چې ته دغه د میدی درد د مختلف شای نه کوي کومګه دا پیغام ورکو چې تخپل لاسونه مين ذات باسي ډوړه مخرات فرزن چټره میوه مخره دا پیغامونه لري کله چې ډیر شو دا اوریدونکو په ذهن باندې هغه نه کا مونږ کړی شو چې ام دغه تر پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې په یو کې ورته وایو چې لاسونه وینځه په بل کې ورته چې باسي یا د وخت تیر ډوړه مخره بل کې ورته چې میوه د چراغ ایستغه پاک وینځي یعنی پیغامونه مونږ په وسه نه کې ډیر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اوریدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوخیو پر مناسبتونو سربیره په ملی مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې تر سره کوي اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنګ وخت کې وضاحت ناممکن دی خدا چې پښتنې میرمنې هم اتن کوي او یادا چې له نارینه و له اتن څخه سرور اخلي او که څنګه په دې اړه دغې رپورټ ته تم کیږو اتن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوګونو ولګي نو خامخا به یې اوږې ورته خوریږي اتن له پیریو راهیسې د پښتنو د خوښیو په مراسمو کې له ډول سره ترسره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري خو دا چې پښتنې میرمنې هم په خوښیو کې اتنونه کوي په دې اړه لیکوالې او شاعرې صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اتن په ځینو ولایاتو کې بیا ښځې هم په ډېر ښکلي شکل باندې اجرا کوي مخصوصا په ودونو کې یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د حساب سره یو تن د معززینو دوزې کوشرا وه هلته لاړم او ومیلیدې چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې او زما په نظر باندې یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن وکړي ځکه مونږ دا چمبه او سندرې ویل د ښځو دپاره دوی دا کورونو کې ودونه هم جنکۍ تود
په ننګرهار کې د کور ادبي بهیر مشره شاعره مقدس دسا احمد زئی هم وایي چې پښتني میرمنې هم اتنونه کوي او هم د نارینه و له اتن څخه سرور اخلي
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی زمونږ کلتور او فرهنګ یو برخه بلل کیږي او دغه زمونږ هغه رواجونه دي چې لا ژوند دي او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې په نورو مراسمو کې د خوشحالۍ په مراسمو کې اتنونه کوي خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي
د اتن ډولونو کې یو تبرګ اتن ویل کیږي چې پښتني میرمنې او سړي په ګډه سره تر سره کوي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
پشړخ باران درتللو خو چل نه راتلو زو یاران په پچلو خو چل نه راتلو هسي می خو باجی تما تنکړه هسي روا مې دې کې وانه وستو هسي می خو دلتا میں پل پا عجیب غندی قصو روانو دلتا جوان دنتا پا بدلو اندازو روانو ما د مجلس یو یار لیدو چه پسل گو روانو سواد کابل کوٹا خبر ولو خوط چل نراتلو ټول پختان یو زه کولو خو څه چل نه راتلو هسې مې خپا او باجی تما ته نکړه هسې روا مې غېږ کې باندې غېستو هسې مې خپا او باجی تما ته نکړه هسې روا مې غېږ کې باندې غېستو زړګی دې څه خبر نه راتلو یاره د مړو د ژوند دې څه خبر نه راتلو ته دا سلاړې چې بيخي دې څه خبر نه راتلو او مسافر زړه سي زلو خو څه چل نه راتلو دا میرات زړه ټکور ولو خو څه چل نه راتلو هسی می خپا او باجی تما تنکڑا هسی ربا می غیق کیوان جستو هسی می خپا او باجی تما تنکڑا هسی ربا می غیق کیوان جستو